خبرې کوي.
الله دې زاري الله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونه نه سمره ولا او دې ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له کونړه د امنیتي ځواکونو په ویاړ د جوړې شوې مشاعرې راپور برابر کړی. په هنر جاج کې به د اروخاد اسحاق ننګیال د هنر جاج واخلو. د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال یې درلود او تر ډیرې هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ. په فنکار برخه کې به له ځوان شاعر منیر بنیری سره د هغه په فن خبرې وکړو.
لیلا مجنون دغه خلک چې یادیږي د اوسه پورې دي و بیا ښه شاعران زما په خیال چې نور شاعران به نه و.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه عمر واوري.
غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماستری هم وکړم، خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې
او په ورېښمین خیال کې به پاچا ته د ښاغلي اجمل اند نظم واوري. بیا به ګوري ښایستونه به لوټېږي، واه پاچا ستا خو پر ټنډه خولې راغلي. پاچاهي په ډېرو لویو زړونو کېږي چې فکرونه له سرونو نه واړه شي نو تاجونه له سرونو نه غورځېږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پښتو ژبې دا قزل باشا سندرغاړي به نور کله هم لسپین سپوږمۍ د آشنا احوال وانخلي او نه به د ګونګیوالي پیغور ورکړي، نه به بیا د سور او تال په پرکیف لهجو کې خپل یار ته ډاډ ورکړي. پښتو ژبې ډیره وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش د فبروري په 26مه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ماجبین قزلباش کلونه کلونه په پښتو ژبه سندرې ویلې. هغه نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د یوې وتلې سندرغاړي په حیث مشهور شوې وه، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لرل. اروخه د ماجبین د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پیښورې و چې په لومړي ځل په 1901 میلادي کال کې په پیښور رادیو کې د سندرو ویلو پیل وکړ. اروخه د قزلباش د ژوند په وروستیو شیبو کې د نورو پښتنو سندرغاړو په څیر له بد اقتصادي وضعیت کړي ده. هغه د ژوند په وروستیو شیبو کې ډېرې ګیلې وکړي، خو هیڅ چای ګیلو او زاریو ته ونه کتل.
رش جانانا
رښتیا هم د معجبین دیدن نو قات شوه او کله به هم دیدن ونشي، ځکه هغه په ابدي سفر تللی او پښتنو ته د اروخادي یادونه یوازې افسانی پاتې شوی. رادیو مجلی نننی غنا د اروخادی محجبین قزلباش روح ته ډالی کو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان سره راټول شوی او د امنیتی ځواکونو په ویاړ مشاعره کړې ده. په دغه مشاعره کې د غنو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ امنیتی ځواکونو، چارواکو، دینی علماو او قومي مشرانو هم ګډون کړو. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعره ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مشاعری ته مولوی نجیب الله حقیر خبرې وکړي او د افغان ځواکونو سرخندنې وستایلې. له شاعرانو او لیکوالانو یې وغوښتل چې د خپلو سرتیرو د مورال د لوړولو لپاره لیکنې وکړي.
په شعر کې، په نثر کې او په ټولو هغه تاریخي برنامو کې چې هغه وسلوال پوسټ کړی پیاوړی کوي، هغه زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه تقویه کوي، هغه د دې ملت د استقلال، ازادۍ، هغه روحیه قوي کوي چې نږدې څلوېښت کاله په قسمه قسم نومونه باندې دې ملت د خپلې خاورې د ازادۍ، د خپل ځان د ازادۍ او د استقلال لپاره قرباني ورکوي.
ګل رحمان رحمانی ویلی افغان ځواکونو د وطن او هیوادوالو د ساتنې لپاره شپه ورځ په ځان یو کړی، نو ځکه ولسونو ورته په زړونو کې ځای ورکړی.
تام دخمن تا تل سمس پر کنے پروا دناشتا دے پزان سر بازا دربان دیویان مابوان سر بازا.
د کونړ خوږجیبي شاعر کاتب شاه کاتب په خپل شعر کې په افغانستان کې د پاکستانی استخباراتو د پخوانی او اوسنی لاسوهنو په اړه ویلی وو.
کوم جاهد هم چې ستا ګټه و شهید هم نن چې خپل وطن ساتم ته وایي سمه نه ده. ستا په نظر کافر هغه دی موږ څه پوهېږو؟ کله چې څوک د عیسائی د کړۍ نه وځي وخت به راځي چې پښتانه معمول به چغې وکړي چې پنجابیان د همدانن د لغړۍ نه وځي.
سایم رمضان به ویلی چې د افغان ځواکونو سرخندنو په برکت د آرام سا اخلي، نو ځکه ملاتړ کوي او رب ته د لا ځواکمن کېدو لپاره لاسونه لپه کوي. درې کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د سرخندنو او قربانیو د یاد ساتلو او د دوی د لاسته راوړنو د ستایلو دپاره د هوت نهمه نیټه د افغان ځواکونو د ملي ورځې په نوم ونوموله، چې له هغه وروسته هر کال دغه ورځ د مشاعرو او غونډو په جوړېدو لمانځل کیږي.
چې د پښتو ژبې د آزاد نظم خبره کوو، د ګوتو په شمیر لیکوالو او شاعرانو په قطار کې به یو نوم د اروخاد اسحاق ننګیال مخې ته راشي. ښایي دا ډیره له حقیقت لري نه وي چې وایو اروخاد ننګیال د پښتو نظم بڼې او منځپانګې ته تغییر ورکړی دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د اروخاد ننګیال د هنر او فن جاج اخلو.
هنر جاج
زه هم په غاور غرمین وم، ما هم له سرشار او سیندونو سره مینه درلوده، ما هم دی یو نامعلوم شخص لپاره لسپوګمې ټیک غوخت او ما هم له مر سره یاری غوخته. زما زړه هم د طبیعت پر کاوا کرموز مین شوی وو، خو پرې نه پوهیدم چې دا مینه به څنګه وي، څه به وزیږوي او تر کومه به ورسي. نه مې شعر پیژانده او نه هم چندان ورسره جوړ وم، نه مې پر شونډو د مینې کلمه راتېره شوې وه او نه یې هم په مطلب رسیدم. خو یو ډیر خوځنده احساس مې په زړه کې پروت و چې کله ناکله به یې زما زړګی په درزا راوست. بیا هم ناپوه وم، خو د یو چا عاطفي توري مې مخې ته راغلل. هغه دا مینه له ډیره پخوا په خوره ښه او هنرمندانه اندازې اظهار کړې وه. هغه هم په یو نامعلومه جهان کلک مین و، د غره نه اړامه غرور یې خوښو، د سیند مستې څپې په لیمو ښکلولې. خو کله مې چې د هغه دا توري ولوستل، د خپلو احساساتو په معنا پوه شوم او زه یې هم د خپل لیک له مخې پر ځان مین کړم. که د هغه ډالۍ مې ولوسته، نو هغه شیبې، هغه ګلونه مې هم له سترګو ور تېر کړل. هو، د هغه سپیره ډاګونه او غوړېدلي بزغلي مې هم په لیمو را ښکل کړل، او سیندونه هم ریښوې لا هم لولم او خپل ورک احساسات پکې لټوم. یو ستوره ستوره واژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو. منم چې سپین سبا د شپه کوچۍ شو چیرته لاړه، موسم د سبا راغې خو وزر د سبا مات شو. او یادا هوکې زموږ برخه هم داسې ده. تیر کال مو چې ویالې له اوبو ډکې وي، زموږ د کلي ژرند ورانه وه، او اوس چې د کلي ژرند ودانه ده، په ویالو کې اوبه نشته. او یا شوګیر چې درته شپو پر څڼو مات راوړی دی، یو خوب مې درته سترګو کې سوغات راوړی دی. دا ډک جام چې نن ریګ دی په لاسو کې د فرعون موسی له کوهي تور ځنې تورات راوړی دی. دا د چا د زړه آواز و؟ دا د کوم مین د سوي زړګي وتی کریغه وه؟ دا ناره چا وکړه؟ دا د سکوت کرخه چا ماته کړه؟ دا څوک و؟ خو کله مې چې په مجله کې د ده نوم وکوت، مخکې د اروښاد کلمه لیکل شوې وه. د شعر او نظم د ننګیالو د قطار هغه ستوری لا څو میاشتې پخوا لیدلی و، او دغه ځلانده ستوري د ژوندي لیدو ارمان مې په زړګي نیمګړی پاتې شو. خو نن مې د هغه نالیدلي ناژواندي ریالیست او رومانیست شاعر پر ژوندي فکر څو کرښې تورې کړي. اروښاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یوه داسې ځواکمنه تومنه یې په برخه شوې وه چې دا لورۍ نه د عرش مالک پر هر چا نه ده کړې. دی د یوه داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شوار ډیر غښتلی و، هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله. خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن څپرکي فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړې او په رښتیا یې شعر لیکلی. د کونډې ابۍ غږ یې پورته کړی، د یتیم څیرې ګریوان یې ژړلی، او د خپل کلي د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللې مستي او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت درلود، هر کس غږ کاوه چې وی وژنئ، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینو رود روان و، خو ننګیال غږ کړی چې پام کوه، ماشې ته ګوتې مه ور وړه. نو په داسې دور کې دا ډول شاعري کول ډیره لوړه حوصله، شاعرانه او نازک فطرت او قوي هنري تومنې ته اړتیا لري چې خدای بخلی ننګیال پر دې ټولو سنبالو. یو څوک د خدای په کیف کې دومره ډوب و چې په کنایه کې ویل یو شاعر و، پیدا شو او بیرته ژر مړ شو. نه چا وپیژند او نه هم د خپل فکري ځواک له مخې په چا ځان وپیژند. خو که څه هم اروښاد ننګیال اوس موږ په منځ کې نشته، مګر د خپل نه پټیدونکي فکري ځواک او نوښت پر بنسټ یې ځان ژوندی ساتلی. هغوی چې په زور یې د شهرت هڅه کوله چا ونه پیژندل، مګر چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله، اوس هم که په فزیکي لحاظ ژوندي نه دي، نو په فکري لحاظ لا هم زموږ سره ژوندي دي. غوره بیلګه د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو دغه زیږنده ده چې جان کلونه په خوای ویلې دا کلمه ورانوي، او لای هم موږ له زمزمې سره اوخ کې تویو او تکراری وایو دا کلمه ورانوي. ګورئ چې هلته د شنو ونو د شنو سیوري لاندې، ګورئ د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه، یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوبوړو سترګو د ناس په غېږ کې کوچني شینکي خوبونه ویني دا کلمه ورانوي. که چیرې دغه آزاد شعر ته ځیر شو، نو له هرې کرښې به یې د مینې بوی حس کړو. دومره عاطفي دی چې که چیرې یو ډیر ستر قاتل یې هم ولولي، ښایي په زړه کې نرمښت قایم شي. او یا در وخت هغه شاهکار نظم لهم ورو او د خپل رنزورو احساساتو سکروټی پر تازه ساتو چې وای بنگړیوالا توړی بیا پر کلی راغلا بنگړیوالا شرنګ پر ولو د خایسته رنگونو څنګه بنگړیوالا زموږ د کلی د ظلمیو د تالیو د نازکی غټي وګم بنگړیوالا زموږ د کلی د پیغلوټو د اختر د شیبو زیره د وخت هغه ویرجن او لغمه په ډک سفر کې د فوزیانو هغه استاد چې سر او کاری لټوپاک مرمۍ سنگر او جګړې سره هغه چې زړونه یې لډبر ډیر کلک وي هغه چې فکر یې یوازې د دښمن لوجلو سره وي هغه چې د قاتل سر ریبي خو بیا یې هم په منځ کې یو داسې څوک راوځي چې زړه کې د مینې کروندو ګل کړی وي مینې غواړي او د امن غوښتنه کوي آیا دا به یو شاهکار نه وي چې دی په ډیر عاجزۍ یو ښکاري ته هم سوال کوي او وایي چې ای ښکاري اشنا درته سلام کوم پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي واخلي په وزرونو کې تنکي بچي وموخي سینو کې ګلالي بچي سپینې سرې مخو کې زرکني بچي پام کوه پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه په دې کې شک نشته چې خدای بخله ننګیال په ترکیبونو استعارو کنایو سمبولونو او نورو لفظي او مانوي سنتونو کې د وخت یو میړنې شاعر زموږ د ځوان کول یو شمیر شاعران لا هم د پر پله روان دي د یو خاص شیرین بوغ درلود او تل یې نوې فکر زیږولې هغه د چا غونډې په زړو فکرونو او تصویرونو شخوند نه دی وهلې همدا لامل شو چې په ډیر کم وخت کې خپل شعر د کمال درجه ته ورسو او د همدغه درجه پر بنسټ نن هم د هغه فکر ژوندې دي زه هم ننګیال یادوم ته هم ننګیال یادوي کله چې موږ د تصویري کلام خبره کوو نو مراد به مو ترې په الفاظو کې د یو پیښې یا فکر ترسیمول وي او کچېری شعریت تزیر شونو د مانوي اړخه شعریت له تصویرونو سره ډیره غختلې اړیکه لري او حتی چې رغون کې توکي هم بللې شو نو کله چې نظم ترازونو باید پوښو چې د شعریت په غاڼه سنبال نظمونه په ټولو ډولونو کې آزاد نظم یا آزاد شعر هغه چوکاټ دی چې د تصویر جوړونې ټول رموز پکې خوندي کېدای شي هو دا هم باید یادونه باسو چې تصویري کلام نثر او نظم دواړه په برخې نیسي چې دا کار د ننګیال په شاعرۍ کې ډیر غختلې بریښي دلته یوازې د آزاد نظمونو یو بیلګې راخلم ویر مینا هلته پر مړو ژاړي خو زو ته لکه جوړه بته کې د غیګو غیګو څپو غرونو کې بربند ناڅو هلته پر مړو ژاړي هلته د وچو کربلا تیګو خار کې د سرو وینو نالیدلې سرې غټې ښکلوي خوزه د کپ پشانی ساده مچکو سمندر کلامبم ته لکسر انګور په وینو لنده زما د لاسو د ونی څنګه کی ټالونه وهې موږ نه یزید او نه حسین لیدلې ل خدای بخلی ننګیال څخه په شوري او یا هم غیر شوري توګه شیرونه په ډیر لوړ تخیل او ژور فکر لیکل شي خودوم را لوړ پیغام لري چې هر لوستون کې ورته ګوته په غاخ کیږي او د شیر د کاروان د ډیرو لارویانو په زړونو کې ورته حسد او غبطه هم پیدا شوې ده کچېر موږ د بنگړیوالی او یا هم د ښکاری نظمونو تزیر شونه و بګورو چې په څومره لوړ تخیل او ژور فکر یو داسې غختل پیغام وړاندې کړی چې د هر چا د ارادي او وسکار نه دی خدا چاره بیا دته ډیر اسانه و دغه د شیر له خاپیرو سره خپل یاري جوړ کړي خو یوازې د سرو شوندو او نرګسي زلفستاینه نه د کړي تلی دی و دریمګړي په سترګو د خپل ولس ناخوالو او ناکردو ته کتلی هغه څه یې راخستی چې دی و شاعر اساسي دند جوړوي په دې سپرلی څه وشول سپینی وګمې څه شوي چې به خزان باد زموګه د باغچو ګلونه سپیراغ زو تلکه ستړی بازینګر ګډوي دا سپرلی څه شو دا زر کې چیرې لاړې د دې طبیعت له یو شمیر هغه پټو رموزو پرده پورته کوي او داسې په قوي منطق او استدلال یې د هنر له مالګي سره یو ځای تشریح کوي چې د ډیرو په سرونو کې ازانګي وکړي خو کچېرې څوک پر دغه رموزو پوي نه وي نو ښایي هغه شان خوند ری وانه خلی لکه څومره چې یو پر رموزو پوي انسان اخلي زلف بیا د ستورو پر بام پریوته شپې شوې سحرونه پانه پانه شول او یا ستامي د زلف په یاد ګران داسې لوبي کړی چې می باغچه باغچه کړلې په زیګر ګلونه رانه به هیر شي هغه ستوري په وېسال د ما خام خدا سي مګدا په کمڅو د ما زیګر ګلونه کچېری پاروي لحاظ هنر سیډونو د غختلي هنر لپاره به یو توګه هم ضروري وي چې د هنر وړاندوینه باید اونش او کچری د هنر وړاندوینه وشوه نو خی د هنر هنری مالګره کم کړی. مګر داروخات ننګیال په شاعری کې په هنر کې دغه اړین توک ډیر خپال شوی نو زکه تری شیبه په شیبه خوند خلو او دا تلوسه مقتدا پښتنه راچوي چې وای اوس بچی کیږي. لکه هغه په یو نظم کې داسې وای، دا د سپرلی د شینکی باد وزرونه چاتړلی چې سپوږمۍ شونډو کې تورو ریزو زاله کړي او د شیطانی شپې په لومو کې د ستورو جونی د مرګ لونکو نه کتری کتری راتوی شولې. کچېری دغه نظم تاسو پورول ولای نو هر شیبه په دې تلوسه کې یاست چې اوس به سکی معنا دا چې هیڅ وړاندوینې نشي کېد. یو ډول منځمهاله تلوسه مو په زړه کې راغورځي او د هنر د غختلتیا لپاره دا تو کړین دي. داروخات ننګیال شاعری، روان موسیقیت او جلا تعلق لري چې د روان موسیقیت لوړ تخیل او غختلی پیغام له برکته غنو سندرغاړو په خپل خواږه غږ کې داروخات د زړه درد زمزمه کړي او دا ناری د لرو او برو پښتنو په غوګونو کې ورپوکړي دي. د نوموړي د شاعری نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال درلود او تر ډیره هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ کړي او د ټولنې عامه روان په مثبتې خوا رہی کڑی. پریگ دا خیبری تند دا چھ بیا پوینو ما تشی گرم مارا کھدا سڑی دو تے چھ پرینک دی. نن می دا خوشال تورا چھ بیا حوس دا شرنگ لری تاو پا شرنگ خدا چھ پی دو تے چھ پرینک دی. کپٹولا کیو آیونو یو پیاوڑ شاعر او هنرمن باید پا هنری گان سنبال دا خلاقیت او انفرادیت زنگڑی لارو لے او دا لار پا شوری توگ تاکیب کڑی. اروخاد ننګیال بیا یو مفکر، ریالیست او رومانیست شاعر چې په دغه برخه کې د لوی لاسښتن ګڼل شو. د دې طبیعت او انسانیت پر راز او نیاز پوه شاعر چې د خپل نه پټیدونکو هنري استعداد لمخې د طبیعت ګڼ داسې توکي پر ازانګو راوستل کوم چې له عمرونو عمرونو ګونګو او اوس داروخاد له برکته زموږ ګڼ شاعران ملګری ورسره خبرې کوي. د نظمونو پر موضوعونو تارونو یې لخلي کرغی راباسي. د خپل ځانګړي لارې له برکته خپل فکر پرون هم ژوندې ساتلی او نن هم ژوندې دی او بیا به هم ژوندې وي. هنر جاج د اروخاد ننګیال په یوه بیت پای ته رسوم. پوره وړي څه د تاک د پیغلې نه یو، هر یو رګ زموږ د سرو وینو ابشار دی. منیر بنیره د پښتو روان شیری بهیر ځوان شاعر دی چې په دې ورسیو کې د خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې راټوکېدل دی. منیر بنیره په ډیر لاند وخت کې د ټولنیزو رسنیو لالارې د شیر د مینوالو په زړونو کې ځای پیدا کړي او د خپلې خوږې شاعرۍ او ځانګړي انداز پر مټ په ډیر لږ وخت کې په لر او بر کې زرګونه مینوال پیدا کړل. د منیر بنیری تر دې دمه یوه شیری ټولګه سپینی سپینی موایا چاپ شوې ده. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له منیر بنیری سره د هغه پر شاعرۍ او فن مرکه کړې. په لومړي سر کې ترې د شیر ډګر ته د راتللو د لامل پاړه پوښتلې دي.
فنکار
یاره شاعری خو بس دغه د غنی خان د خاطر افریدی د حمزه بابا کتابونه مې کتل او بس دا غوښ شوق پیدا شو بیا څو وخت پس مې خپل شعر ولیکو.
دا سې ته دی کم کم کال وخت تاسو دا شعر لیکل او کم وخت
یاره زما خیال دی 2009
2009 تاسو شعر ویل شروع کړی دی. اکثر دا سې چې ځینې شاعران چې مونږ ورو هغه د یو سنه متاثر شي یا غي شعر تر ورته د حالات نه متاثر شي یا ماین شي یا د خپل محبوب د وجنه یا هغه حالات دا سې چې هغه سړی نشي زغمل هغه خپل هغه د زړه براس په شاعری کې وباسي. نو دا سې سو چې تاسو د 2000 کال کې د شاعری ته مخه کړه
یاره د ماین تیا د خو نشم ویل ول چې کو دا غوین بیا با د ادم خان درخانه لیلا مجنون دغه خلق چې یادیږي د وسه پورندی و بیا ښه شاعران زما په خیال چې نور شاعران بنو ولې چې هغه څنګه مینه کړی هغه و خدای نه چې وسه غسی مینه سوکو کی خو دغه شعر می خو خو شاعری می خو خو بس دغه وجه بیا دغه حالاتم زمونږ د بنیر ډیر زیات خراب شو نو پاره کې بیا نور لګ توجه می شاعرای غاړه ته پیدا شو نو بس شعر دې لیکم.
نو ستاسو د دې خبرو نه چھوڑم دا چې د کم حالات راغلی او د ستاسو د شاعری تاسو پام راوړو.
شاعری خو بس د حالات نه کیږي نو هر قسمه حالات چې
د شاعری ډګر ته تر راتلو مخکې آیا تاسو د کلاسیک شاعران لوستي وو لکه خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، تاسو شاعری لوستي وو؟
یره زه د ټولو نه مخکې ما د غنی خان د کتاب نه شروع کړی دا، بیا مې خاطر کتلی، بیا مې حمزه بابا کتلی، یا نور ښه شاعران سایل صاحب دی دغه شاعران ټول مې کتلی دي. نو بس د هغو شاعرۍ نه بس خوند به یې راکوه، متاثره ومتې. ما وی چې زه خپل شعر ولیکم، کوشش مې کوو، نن مې کتاب چاپ شو، نو خوشحاله یم.
منیر بنیر صاحب، خیبر پختونخوا چې خدای پاک یو زرخیز سیمه پیدا کړې ده، بیا په خیبر پختونخوا کې دا سیمه، ملکنډ سیمه شوه، بنیر سیمه شوه، دغه علاقې چې کوم دي، سوات زمونږ سوات شو، دا علاقې چې دا ډېر ښکلي دي. دلته مونږ ګورو په دې وروستو کې ډېر ښه شاعران را ټوکېدلې دي. سایل صاحب او دا مشران شاعران نه وروسته که مونږ واخلو، دا ځوان نسل چې کوم دی، دا ډېر ښه شاعران را ټوکېدلې دي. نو آیا تاسو دا ګڼئ چې دغه قدرتي حسن چې خدای پاک دغه سیمې ته کم یې ورکړی دی، دغه د شاعرانو په راټوکولو کې، د دې د شاعرۍ په وده کې دغه یو رول لري، دغه سیمه، د دغه سیمې ښکلا؟
خامخا به لري، ولې چې په ښار کې یو شاعر پاتې کېږي، نو هغه به د ښار هغه شاعری به هم د ښار د خلکو سره لګي، او چې کومه په کلو کې، بانډو کې، په غرونو کې خلک پیدا کیږي، نو دغه چینارونه، ګودرونه، دغه غرونه، نخترونه، دغه بستای، نو د هغې سره بیا شاعری نور هم ښکلې کیږي.
ستاسو منیر صاحب، تاسو به په دې خپل شاعری کې څه شي ته ډېر پام کوئ؟ قافیې ته، وزن ته، قافیې ته، پیغام ته، تصویر ته، کوم شي ته ډېره پاملرنه کوئ؟
زه هم چې په شعر کې پیغام یې کړی دی، پونه قافیې په کار ده چې خیال سړی وساتي، خو خیال ښه په کار دی، پیغام پکې په کار دی. په شعر کې پیغام ضروری دی چې څه پیغام خور شي که نه، څه میسج پکې، نو داسې شاعري په کار ده.
نو تاسو کوم، تاسو د خپل شعر کوم فني اړخ ته ډېر پام کوئ؟
زما شاعري به زیاته په حالاتو باندې، هغه د حسن او دغه بنګړي او دغه دغه سیزنه بغیر ډیر کم،
مطلب پیغام تم ډیر پامي.
جی او
منیر صاحب، دی اخر کې ورستوي کې خلک دا شکایت کوي چې سوشل میډیا راوتی دا یو شاعر ډیر زر راوچت کی او بیا ډیر زر هغه صحنه نه اخوا کی، نو آیا تاسو هم په دې تصور یو کنه، تاسو وایي چې کوم شاعر کې خپل جوهر یو پاتې کیږي او کوم سوشل میډیا راوچت کړي هغه د منځ ځي؟ تاسو دې باره کې صرف پام لري، تاسو هم په سوشل میډیا کې لکونه مینوال دي په لرو بر کې، نو دې باره کې سوال غواړي؟
نو هر یو پن کې وایو حدا پوری ته یې، بیا وستا بسې بل راځي، بیا به بل راځي، نو که دغه څه نه وي خو بیا به شاعران هم ډیرو، او زما په خیال چې دغه خامخا به راځي چې یو سټیج ته ورسې، بس بیا به بل د پسې را رسي، بیا به بل را رسي، نو په یو ځای باندې یو سړی ټول عمر نشي پاتې کېدی، دغه یو کرسۍ به په دې باندې به خلک ځي او راځي.
په خپل شعر کې لرو بر پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
په شعر کې خو زه یم چې د یووالي پیغام وي، د امن پیغام وي، د مینې پیغام وي، دغه پیغامونه ضروري دي. یاره دا اوس په سوشل میډیا سره روان دي، دا هغې ځای خلک دلته د کوزې پښتونخوا خلک د برې پښتونخوا پسې کنځله، او د برې هغه په کوزې پسې، دا لږ خلک دی، خو په کار نه ده چې داسې وشي چې یو دا سوشل میډیا دا زموږ سره لکه مونږ له چا کورې جم نه راکو، خو اوس د هر سړي سره خپل چینل دی، نو د خپل کوره، د خپلې کمرې نه یو پیغام خورولی شي. نو زما په خیال چې دنیا ته وښیي چې یاره مونږ من پسند یو، مونږ مینه ناک یو، د دغې بدو ردو په ځای باندې یو بله د مینې پیغامونه ورکړي، نو زما په خیال چې هغه به پیدا وکړي، او دغې خبرونه نور نفرتونه خورېږي، نورې بدمنۍ ته راځي، نو زما په خیال چې دی نقلار شي، نو ډېره پیدا به وکړي.
تاسو هم خپل ځوان شاعر یې، ماشاءالله ځوان یې، په دې وروستیو کې په لرې او برې پښتونخوا کې، خاص کر په دې ملکنډ سیمو کې، بنیر کې، دلته ډېر ځوان شاعران راوټوکېدل، ډېر ښه شاعران راوټوکېدل. آیا دغه شاعران نه مطمئن او خوشحاله چې دا شعر دا کوم ډګر چې دا میدان چې دا بلا وغوړېږي، او دا به پښتو شعر به مینوال پیدا کړي، او دا سلسله به هم روانه پاتې شي؟
نو که دغه شاعران کمزور هم دي، خو چې دغه کمزور هم نه وي او د دنه ښه شاعران هم نه راځي مخې ته، نو خدا میدان به خالی پاتې کیږي که نه. نو دغه کمزوري هم په الحال ښه دي، په دې وخت کې که د دینه ښه راله، هغه ځای به هغه ښه د کمزورو شاعرانو، هغه ځای به ښه شاعران ونیوي، خو میدان به خالی نه وي. نو میدان دې نه خالی کیږي او شاعري دې روانه وي. زما په خیال چې زه خو ته په ښه نظر ګورم، او چې یو سړی کمزوری شعر لیکي روان به وي، خشیر بم ولی کی کنه خو جته د مخ کنه ول زړوټه کنه بیا به ما په خیال چې به شهر کو میدان کې سو پاتې نشي کته په ماتن کې کته په تاتن کې کوم نو بیا تشیر ولی کې نه به زشیر ولی کوم د میدان مخالی پاتې کی
دا سم ګڼل چې وخت به داسې راشي چې تاسو په سوشل میډیا باندې به تاسو لکونه مینوال په لارو برکې پیدا کوي او بیا به تاسو کتاب هم چاپ شي
نو داسې خو بیخي اړو ما نه ګڼله چې زه به داسې شعر ولیکم چې کتاب به هم چاپ کړم او خلک به مې واموري خو بس څه خوش سوشل میډیا راله خلکو ته یې په ګوته کړو که نه نو زما په خیال چې چاپ کیږي نو خلک کتاب اخلي کوي کتاب ګوري نو ښه خبره ده چې د کتاب د رواج عام شي او خلک کتابونه هم وګوري
په اخره کې کراته یو خپلو مینوالو ته په خپل غږ کې یو شعر زمزمه کې نو ډېر خوښ به شو
نو شعر خو ورته دغه ووایم چې عربیان ټول ښکلي دي عربیان ټول ښکلي دي اجمیان ټول ښکلي دي زما مذهب انسانیت انسانان ټول ښکلي دي مقتدیان ټول ښایسته دي امامان ټول ښکلي دي په ایمان ټول مې خوښ دي په ایمان ټول ښکلي دي په ایمان ټول مې خوښ دي په ایمان ټول ښکلي دي کدی د لر کده بر افغانان ټول ښکلي دي منیر جان هم منم خو بنیریان ټول ښکلي دي
ډیره زیاته مننه مونږ
له ډیره
مننه لونګا او خوښ مې نشوې یا غنم رنگ خوښ مې نشوې یار وینګا خوخ مې نشوې د تورو جنگ خوخ مې نشوې دسترګو جنگا دسترګو جنگ تا بټول مر کو ما ګونګې
ډیر ښه
و ګونګې
ډیر ښه یا
ډیر ښه
کژون کوي سپینی سپینی ماوایا کژون کوي ویني تا وایا کژون کوي سپینی سپینی ماوایا کژون کوي کفر تا د سرا کفر ماوایا کفر تا د سرا کفر ماوایا کفر تا د سرا کفر ماوایا کفر تا د سرا spine maaya kajwan kare vine thao baaya kajwan kare spine spine maaya kajwan kare بازوایا سپکو تدرا نوایا کجون کوي سپینی سپینی ماوایا کجون کوي وینی تاو بوایا کجون کوي سپینی سپینی ماوایا کجون کوي ژوند پلوې منافقت کېږي زهرو تا خواگا وایا کجون کوی سپینی سپینی موایا کجون کوی وینی تا اوبا وایا کجون کوی سپینی سپینی موایا کجون کوی.
تاسی له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري د رادیوي مجلې په دې برخه کې اوس زرپانه تزو په زرپانه کې به د ژوندانه یو بل پانه راوړو د دغه پانه د کسی نوم عمر دی دا کیسه وګما جبر خیل کوي
زرپانه اصلي عمر څوکاله نه یې میرمنې و خندل نه غواړم په دې اړه څه وبایم ولی نه پوهیږم څو کاله نه وی چې واده دی وکړ دا هم نه درته وایم حتی ما ته هم هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم ښه یعنی زوی هم لري هو ډیر زیرک او تکړه هلک دی راتلونکي ته یې ډیره هیله منایم ښوونځي ته ځي هو سا کال شپږم ټولګی پیل کړ ماشاءالله ما اوریدلی چې چاپیریال کورنۍ او ملګري د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري هو زمونږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته ډیر ښه خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي نه نه ښاغلیه خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټکې وویل خپله دې څومره زده کړې کړې پوهنتون مې لوسته مطلب لسانس یم غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو پات یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې ولې سره جلا شوې موږ له اوله سره جوړ نه وو سره د دې چې همزولي وو خو واده مو په خپل خوخه نه وو او پایلې ښه نه وه حقه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه دروختون په کومه ښکلې نرسه مین شو همدا سا کال یې ورسره واده وکړ ښه نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه هو 15 کلنه ښکلې نجلۍ ده شتمنه هم دومره نه ده خو یوه ستونزه لري څه ستونزه عصبي ناروغي لري د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده ورځ کې څو ساعته بې ځایه خبرې کوي چا نه کوله ځکه له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له د لس کاله زیات و سړی غلی شو او بیا یې وخندل ولې دې وخندل هسې ما ویل چې دوی سره خوښ وي نور عمر خو څه خبره نه ده نه دا نظر دې نه تاییدوم عمر ډیر مهم دی ښه ته به څو کلن وي سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل بس تا همزولی یم میرمنې وخندل زما سندر ته کله معلوم دی معلوم دی معلوم دی ښه نو د څو ویم 15 کلنه یې میرمن وارخطا شوه دا چا درته وویل سړی په کړاس وخندل همدا تا خپله راته وویل خپلې خبرې دې وګوره ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي نه نه ټول دې راته وویل یعنې څه یعنې دا چې اوس 15 کلنه یې په 14 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې د زوی شوی په 22 کلنۍ کې لخپل خاوند جلا شوی په 19 کلنۍ کې د پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتون فارغ شوی او هو رښتیا زوی دی اوس دی ولسو کلو دی میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل اوږدو مردې نصیب شه
ریخی ریخی ټیکری نه بده کومه پیڅک نیسی ورواچه ولا سونه ګران یاند وبوخسته اجملاند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د روان دور تاثیرات یې په ډیر لوړ هنرمندانه او شاعرانه تومنې راخولي کړي او د شعر په ژبه یې وړاندې کړي دي هغه که د ښار لرناګانو متاثر شوی خو بیا هم پر کلیوال ژوند مین دی کله یادوي چینار یادوي او چینه یادوي د ورخمین خیال په نن نه برخه کې د نوموړي یو آزاد نظم چې پاچا ته ویلې دراورو
ا پاچا ته خدای خبر چې زب څومره ګناهکار يم جوړی کړی می بلا توري او زغری زده دی خار یو سپینګیر او ستاکار يم مالی دلی دلته توک په توک لخ کرے دا مانی کلو دان کلو رانا مالی دلی پاچاهان تللی راغلی کلا نورو دروازی ورماتی کڑی کلا خپلو پکی خپل خلق وجری نو پاچا ہسی خبر رانو اگ دیگی نو پاچا ہسی خبر رانو اگ دیگی اس تی تا تا پسل وار مبارک وی دا پرتم توغ دی تردی را رپان دو ساو خمان دی لیا کتو در تردک وی دلته ډېرې واکمنې دي مالیدلی چې شاهان یې له تختونو پرزیدلی مالیدلی ورونو ورونه ړاند کړي او تاجونه له سرونو غورځېدلی زما یاد دي ولسونه پارېدلی زما یاد دي ولسونه پارېدلی قیامونه پاڅونونه خورېدلی دربارونه په سرو وینو کې لړلی ښایستونه له ښارونو نه لوټلي دا ولس عجیبه شانې ولس دی دا ولس عجیبه شان ولست پچا جوړی دی گنبد مینارونه ها چې خپلې له تخت غرزولی پډیو باندې مانز زیارتونه زینی زینی په زړونو واکمنی کړی دی کلونه لمر ګروسته هم خاغلی خود زینو بیا شناخت نړولی ولا مړی له قبر راایستلی نو پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوسا پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوس دلته دم او قدم دواړه په حساب دی دلته خلق په جلا ژبه پوهیږي چې هغه ژبه زده وینو کامیاب دی سمې وی چې می خبره هیر نشي سمې وی چې می خبره هیر نشي دلته ډیر خلق په غرونو کې اوسېږي د دې ډنګ خار له ګردونو نو راخوا په چینو او چینارونو کې اوسېږي لا په خونو کې د تیل او ډیوې سوزي او د خټو په کورونو کې اوسېږي په لاسونو کې ټوپک خلو کې ټپی وي جنگیالی دي خو په مینا هم پوهیږي شور یې نشتا اوسې وچ دي مست رودونه نه پاتې دي چینې نه چینارونه د وطن بازان یې نورو خلکو وړي ریبل شوي د غرونو ګڼ ځنګلونه دا وګړي ډېر سپېڅلي سادهګان دي په یوه مسکا د ګل غوندې غوړېږي خو د جنګ ډګر کې هم بیا شنه زمریان دي په وړو وړو خبرو راپارېږي که خبر شول چې په خار کې رسوایي ده بی لخکر د پردوی واکمنی ده بس په هر څه کې له هر څه ازادي ده د ایمان پت او عزت سوداګری ده که خبر شول ژنی حس کا غاړه نوړي که خبر شول ژنی حس کا غاړه نوړي که خبر شول چې خار بیا پردې شوه که خبر شول نشملې نلو پټېشته نو بوای چې پاچا لیونه شوه بیا وګوري نغاری برا ډنګیږي بیا وګوري ول سونه بخوزیږي تندرونه به په شنه اسمان غورځیږي بیا به ګوري له قبرونو بلټیږي ګیلیټي بل تیرانو نه راوځي بیا به ګوري چې خارونه به ورانیږي بس یو موج به د نفرت او د غصې وي بیا به ګوري ښایستونه به لوټیږي واه پاچا ستا خو پر ټنډه خولې راغلی پاچاهي په ډېرو لویو زړونو کیږي چې فکرونه له سرونو نه واړه شي نو تاجونه له سرونو نه غورځیږي
د سردرو وطن تو د سردرو وطن تو بمبړو مول شکلا نور کوي جنگونه بمبړو مول شکلا نور کوي جنگونه اسمان درز وهرال ویگا اسمان درز 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 وهرال ویگا پما قیامت دے چپٹو لو قیامت شینا پما قیامت دے چپٹو لو قیامت شینا